درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هر کله کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلاوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واقع تر رسیدلې دا هیواد په نړۍ کې د شذو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی ملګر ملتو د شذو د نړیوالو ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نوی چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې لمخې ډیر شسیاون جونې په کورونو کې باندې پاتې شي د ملګر ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لوبړي سر کې د معتدل دریز ژمنی کړی وي خو له وخت رسیدو وروسته انجونې لشپشم ټولګي پورته تعلیم او شذیل عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړی دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړې شوی وخت پر کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشتو په اړه څه نه دی ویلي خو په خاطر دې ادعا کړې و چې د اسلامي شریعت پر وړاندې کې جنو او شذو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د شذو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمیر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغه چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دا بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د شذو او جنو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دی ورکړل شوی چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوی چې لمخې د شذو او جنو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دي یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی وای ورته ویل شي چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوس پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې بریټ کوونکی پیژندل شوی وو هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره خري دیوه او تور واسکټ او شین رنګه کالی اغوستي وو له یو سپین ژیره سره د خلکو غني ګونی ته نه ووت خو په خبرې قومندانې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځان مرګي بریټ کې چې د 2021 کال د اگست په 28 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پورستي شپو ورسو کې وشو یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووژل شول د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د بریټ مسؤلیت وبانه د ملګرو ملتو شوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو جنونو پر مسمومیت اندیشنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته اشاره په دې تړاو د چیرنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په چیرو دریو میاشتو کې د ایران په شوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندیشتې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د انجونو د مسمومیت د ریښې پیدا کړي خو په دې تړاو نور چوسیات نه دی ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې جونز تکونکې مسموم شوي وي او اوکرایني ځواکونه وایي د بخمود شار د نیول کېدو په تړاو د روسي ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوزد دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسي چباندې سل بریدونه په شاتم بولې دي تر دې وړاندې روسي ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود شار نیولې دي د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسي ځواکونه ته د بخمود شار په جګړه کې ډېری مرشوبلي اوخت دي لدی سره هم مهاله د ناتو سرمشي یانس ټولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو لګاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي نن پنځشنبه ده د 1400 لومړیل مریض کال د کب یاهوت اطلسما او د 2023 میلادي کال د مارچ 9 د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روسوا اوتن بایووا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د شزو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنونی په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتمبایو واده چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنونو هله مړاوي کړې دي. نو موري خبرداري ورکړ چې طالبان جنونی او خزي کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکې هیواد پاتې دی. د خزو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتمبایو وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سکال 28 میلیونه افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نو موري د دغو ارمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.25 میلیارد ډالر یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځ په مناسبت ګڼو خزینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوي.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو په هنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغو بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتمبای واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لاره پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګ هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان مېرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخې شزینه کارکونکي له ګڼ شمېر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګ همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکي میرمنې تر ډیره د غو تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوه
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسول کې او د ناري نو و پسول کې کم شوه دي. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سوي دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکاره سوي دي څه باندې 9 لک ته رسیدي. دا د هغه وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی و. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خزو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 میلادي کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را بندي ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د تعلیم کچه ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو تلاړی شنو پاتره کې خلاواله نه و. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نموړې د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړي. وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لګله. زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویلې په کور کې وای یلته ناري نه ډاکټران دي. نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وای ډیره یو دی خبره دی، یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه چې بلی هغه بلی، او دا شرم نه ګڼي چې د لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا وښه راوړي یا خشاوه کوي. دا ځای بیا شرم نه ده، شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلي کې کڅونه خځې مریضانې سي اته مړې سي دي اولاد دي بچو دي راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکي. یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي، بتریسته او بهترینست. اته خري خځې نسي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خلاواله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانی به ورکی
د زرمینې په چیر ګان شمیر نور میرمن هم شته چې دوی خپل اساسي حقوقو څخه چې یو هم د دوی دی ورځ یعنی اتم د مارچ منځل دی خبرې نه دي. په 1900 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رښتونو د فابریکې تقریبا 15000 خزو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې و چې دوی ته د سړی غوندې یو شان تنخواه ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغه خزو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څیر په شاندارو مراسم ونن منځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي، له کار څخه منع کېږي، له ټولنې څخه اصفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په هکله وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکي هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشنفکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نشته. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسېدلی. له بده بخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر ستا ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نشته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې ستا، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلې. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه دې پکې لوړه اوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژنې نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه و لورې نه، چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوي ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی ته اسلام ل نظر دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دی یا هم ورکړل سوی دی، او بیا خو په وروسته کې د بشر نړیوال حقوق چې کوم خزو ته ورکړل سوی دی هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردګ داس یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته معافل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سږ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي، او په دې هیله یم، په دې امید یم، او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي، او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردګ زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا دغه ورځ لمانځو، دې ته قدر کوو، او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړوو، د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته توفی ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي، ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته، او د جهان خویندو او میندو ته، د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه، او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه یې، د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او دې ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپل مالک د فابریکې و، خپل فابریکې ته قانون هغه کاوه، ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دوه وخت کې میرمنې ډېر پتنګ رسی او د خپل غږ ته دوه شعر لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دوی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته راځي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کیږي په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړیږي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1911 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وی چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغو اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوای و ور کې لګیدل و ډېر کارګران کې ملکی د ماشومان وسه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلې ده د ورځې ورته ټاکلې. نو
ډېر زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو باندو د ښځو ژوند ته اغلی نظامی، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق له باید وویم چې یقینا په کلیو باندو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم د لرې وساتلې دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلې. د ښځو په حق له پوه شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حق له لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسیدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځته څه تر اوسه پورې نه درغلی، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او چې دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرېنښولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، همې د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دې په غاړه ده. او یقینا چې د دوی خپل حق خبر نه دي، د فکر نه کوي دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کمزکم ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي په اسلام کې، چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پدو مثلا پویی، فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خدزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پدو شید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یه چم داغ حق ده چه ناستی یو زای دوده خوری یو زای جوند که او خپلو چارو تا رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نه وه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېچ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره بغللم د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لیږي چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانو مکتب ته نه لیږي، خو لورانې مو لیږي چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبر به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به پلان بهبرته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې ښې باسواده یې ددي راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلې یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د په ورځني چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي، بلاخره به ورو ورو وزي قدرت به د نارینه وو پر کم شي، او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانه د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخه یې په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تجار پاتې نه شم، زه خو زه خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شولې خو سبا زه د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابرې وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي دا مبارزه، هېڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کی، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو، حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګوو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو، نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان وسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای، زه به دې کومه کېدم. او نن که دو موقفو ترسېدلی یم، که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چه د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یو لاس نه ټاک نه خېژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکی او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، مو به غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416. دا و دې اونۍ خپرونه تربیه خې چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونې ته. د مارچ د 8مې نیټې د ارزښت پاکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږیږي.
په 8م د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو 8م د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جوت دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو، چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترینه لمانځنه وشي، او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دې دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي د ته توجه نشي زه فکر کوم دا بستره جفای مېرمن سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ول منځو او نور حقونه ته توجه نکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخه ته پوره توجه وکړي او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه و ته برته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړان دي لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بل اخره دوی پخپله ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونه نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنه موجود دي او خزو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي یا خزو په کوم سترګ لیدل کیږي یا ملامتيږي حق نه حق ملامتيږي په ځینو مسایلو کې نو عقد نکاح چې ده د دوه طرفینو پر رضایت باندې منځ تر ازي دا کومه سودا نه ده دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک تر سره کې یو نارینه یو میرمن سره تر سره کوي سوداګري کوي دا سوداګري نه ده بلکې دا حقوقي جنبه لري دا د مسؤلیتونو جنبه لري کچېر عقد نکاح د دوه طرفو ترمنځ منعقد کیږي باید د عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي هر لحظه هر شیبه هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري ادای کی صمیمیت باید موجود وي متقابل احترام باید موجود وي او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و کله چې په کورنۍ کې تاوتریخواله یې هغه عمل دی عملات هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی هم په کور کې وسره وسی طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتلونکي کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی
متاسفانه په دغه یو محیط کې په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي دا دغه ماشوم سره ډیر لوی جفا ده ډیر ستره جفا ده هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده هم په اجتماعي شکل لوی ټولنه سره جفا ده که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده کچیر کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل میرمن حق نه خبر نه وي او یو میرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغه یو محیط کې به ماشومان ستريږي په دغه یو محیط کې به شخصیت لويږي حتی د دوی ذهن ډیر یو متجاوز ذهن یو داسې یو ذهن چې هغه پراتونکو کې کېدای شي ډیر جرایم تر سره کې د جرمي اخ نه سره او د مسلې ته توجه کوي نو دا د دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده یوازې یو با تعلیم میرمن یو با تحصیل میرمن کولای شي هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل د کور د نارینه حق ته د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکي نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه د برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه وکي تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي تحصیلي کال پیل شوی دی او تعلیمي کال هم پیلېږي نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
بله مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیرسوي او لا مالې ګان شمیر نارینه ووژل سو یا هم په خپل مرګ باندې مرسل په حال د دوی په کور کې د دوی مور د دوی میرمن د دوی خور به سرپرست پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند بقا لپاره لبلې خو کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي نن ورځ هم هغه ورنښتل سوی ده د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغه شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري نو حکومت د مسؤل په توګه د کورنۍ باید تشخیص کړي لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېر میرمن شته چې به سرپرست دي ډېر کورنۍ شته چې هغه نارینه وفات شوی ده نارینه نه لري په کور کې ماشومان دي یتیمان دي د برخه ته زه فکر کوم اسلامي امارت یو اندازې پورې توجه کړی ده اما کار ته ضرورت لري هغه میرمن چې واقعا دوی سرپرست نه لري د کور ماشومان لري دوی کار ته ضرورت لري اقتصادي لاسراوړنو ته اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي یوه لار نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مسایل چې د کار کولو په هر برخه کې اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وځ کړی مګر په اسلامي چوکاټ کې په شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه ک برابر نشي څه فکر کوي آیا وضعیت به نورم خراب نشي دغه میرمنې به د کارونو ته ل مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی
پراته لشکره چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي کله دې هر حق ته توجه نکېږي هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وځه شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده کله دې ته توجه نشي تابع ان چې نیمه ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي نیمه ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي بیکاری په خپل یو ستر ستونزې ده او علاوه دې نه چې مادي ستونزې لري بلکې مانوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې مانوي ستونزې په خول شي او بل اخره نیمه ټولنه لداس یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، لداس یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوري د حکومت ضد یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دی کولای شي یو منفي ذهنیت واخلي په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته مګر په اساس د احکامو په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي او دا خبره باید واړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي او میرمنه ده چې کولای شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې هم په مادي برخه کې هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې نن سبا چې زمونږ لوست ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډېرې ضروریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعا چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بل اخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بل اخره په جرایم باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقی جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخه ته توجه وکړي او پرې نږدې چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدې چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمه سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال و رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته، نو زه پا دی فکر کهیم پا دی کوشش کهیم چه هر و رز می خپل دی میرمن تا حقا قانونی او حقا شعی حقا حقوقی چه واقعا حق ده، انسانی حق ده، شرعی حق ده، قانونی حق ده، آقا ورتزه ورکم. زه په دې فکر کېم چې هر ورځ له مېرمنې سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه کړی ده په عقد کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمن ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې کړي.
بله، دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده، زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمن رضایت حاصل کوم.
خپل ژوند نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبیعت کورنۍ په سطحه دوی ته څوایه؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې، زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا وایل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی دی او با شخصیت ژوند کولو دی او آرام ژوند کولو او همدارنګه دی او صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې په یو آرام چاپیریال کې په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله، تاسو په خپله کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو له خبرو نه ښکاره سوله تاسو آرامه ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نسي کوی چې مکتب ووي د خبرې څومره جګرخونه کړي یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کی خبره ده، زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، اما فکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم، اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګ نور حقونه دي د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم، واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای، نو دا واقعا زورون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمغ سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نموري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چی است خوشاله او بریالي اوسئ.
شیبه